د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویي اسور یو لسمه د می لومړی نیچه. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک او نیکمرغه وي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسولیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانی راپور ورکړی وي چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یوه نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقص کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د بخښنې له فرمان څخه د سرغړونې پر مسله له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې.
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا دی اختر د هوغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درګ په جمعات کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سرانه اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جمعاتونو او ښوونځیو کې ووژل شول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جمعات کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند ته خوښ خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط پنځه ورځې یا اوه ورځې چې ودی د اطمینان سا واخیستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې د روژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینې ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خبرې کړي، د حکومتولۍ، د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسال عبدالسلام حنیفي بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړی، د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله ښودلی.
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
بل ورته یو شمېر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندی نشته. خود دې به خوندی لامل څه شې ده؟ کابل میشته روحالله تلاش.
روان مزه ته پکاتو په ډیر ډار سره جمعه ته ورغلی و، ځکه په دې ورسیو کې جمعهونه ډیر زیات نه خښوي وو. نو د تیر په پرتله که درته وایم، دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نه وو. یعنی د خلکو په څیرو کې لورایا، خفګان ښکاره کېدو.
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هم وای مخکنی جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده.
اته نه همیا شکیږي چې له اقتصادي ناورین بیخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بیخي زیاده شوې ده. نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول، د اخترونو لپاره به څه شي اخیستل، ولې هغه په دې اختر کې ونه شو کولای چې واخلي.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او آن د سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه راوخته اعلان وکړ چې نن یکشنبه په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمېر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینې بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بللې ده.
په راپور کې وویل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې له مخې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزي عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نه سوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لنډوي نه وکړه. ملا هیبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نه سوه، عوام خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو له ډلې یو ازادي راډیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستې وینا وکړه او څیره یوازې دغه ځانګړې ګمبته کې ناستو کسانو ولیدل. ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او د جې کامیابی مو مبارک شه، او د جې امنیت مو مبارک شه، او د اسلامي نظام مو مبارک شه. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتل کوي. مرد جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله جو طول تا پر دی بانی استقامت ورکی.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي. خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
ومودل چې په کندهار کې د طالبانو مشر د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونې کړې دي. تر اوسه د کوچنی اختر په اول ورځ په افغانستان کې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم وروستیو امنیتي پېښو خلک اندېښمن کړي، خو خلک وایي چې د تېرې شپې د هوایي ډزو له کبله بیرېدلي، خو بیا هم د اختر اول ورځ ښه روانه ده.
د یوې خونړۍ روژې له تېرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې. یو شمېر کابل میشتي وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل سیدونکو شریف آزادی رادیو ته وویل
د اختر لومړی ورځ شکر په امنیت کې تیر شو، خو سره لدی چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د تیر شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ خبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي، سره له دې چې طالبانو وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړې، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره له دې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تېرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په آرامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همدا ډول ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختریس پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خبر شوې ویلي،
موږ په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نه کله چې کوم پیښه کیږي د هغوی په مخنیوي کې انشاء الله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودنو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر یې کم دی خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند عفوی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی، پکې راغلي هغوی چې دا فرمان نقض کړی، خپل احساسات یې پر اصول لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډېر کم دی خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان آزادۍ رادیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و، ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړي دي. په راپور کې راغلی و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو، د بشري حقونو له فعالانو، د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشویشمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د عفو له فرمان څخه د سرغړونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د واک تر رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي، له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندانو ته او په ځانګړې توګه د وسال پوځ نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي.
د تیر حکومت د کارکوونکو پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کېږي. که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوئ څه به پیښ شي او اوس څه روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخه ونه نیول شي، زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پرېښودو ته مجبور شي. او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپلو لیکو ته جذب کړي او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت یو سرخوږی وي. ښه به دا وي چې د دوی زورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تدو کوي او پخواني نظامیان شکنجه کوي، هغه باید که په هره سطحه یې افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شنونکی احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پلوسي زيلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو او تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې له مخکې نو اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنجشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د یوویل له چین نه به وغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزو، موږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر با ارزښت دي او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزم له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. لدی سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې لیسمت سروان سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي دختر په شپو ورځو کې ل امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لره رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورسته یو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاءالدین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لدی خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګر ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
ورسوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې. خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ به ادا کوو.
وویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا مختر ته ډیر زیات خوشاله وو، زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمنځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمنځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندېښنه دا وي چې جمعات ولاړ شو چې داسې خنړی پیخ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو. نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پرام غږی په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې له پایله تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفه صاحب خانقاه باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري اژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم سفی ولاستانک زیدر تو وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي. په دوام کې راغلی ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ. دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمنځ ښار په راکټ ویشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوست ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونه ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوست په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بی ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوست په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي. سروې موندلی چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده. طالبان هم غواړي چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي. زموږ د افغانستان انساني بیرغ دی، هغې کنګل کړي او اوس سپین بیرغ دی. سپین بیرغ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خودکشي فکر نه لري. ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو اقتصاد څخه په اړه کېم. زه د کوچنی اختر قراره کېدو سره د تدل اقتصاد په شار کې څه پر څه توکو باندې ریموډ کېږي. د اسلامي امارت په څه ما غوښتن ته چې دوی باید راپونه کړل او دې سره توجه وکړي.
جمال الله د هلمند ولایت نه د لید ولسوالیو څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شي وایم. دغه الخیر موسسه چې اوس نجونو د مکتب جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده، یو جهان مننه. یا زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه و چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنې مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکی اولیت به انصاف دسي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
موزه قرن خان شرافت د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ مچایکلین خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبینو سره خصوصا د خوست ولایت مایوبینو سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي، اکثره جنګلوي خلک یوړي مستحق ته نه رسېږي. وروره زموږ هغه خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو ته ورسېږي. خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام نکنال ولات نمی علی کنی ولی دا دا طالبان کم کال کرده دا یا ایک خوزی گیمز بند کرده دا یا ٹک ٹاک بند کرده دا دی پارن یا نظر اولاندی کرو دا دیر غلط کار کرده دا بسیار غلط کار کرده دا ازا کسی دا بغادر دا اصلا و عارضو یا پرمختلل شوا دا ٹک ٹاک نور پرمختللی پروژی لاری افغانستان کی اندر پروژی پارل نو طالبان بندوی دا بدیر غلط کار وسی ولس کی طالبان نه ناراضه کوي. نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه او هېڅ کله خوشي نه.
زه د وژن د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ د کجور و شادود کې دوه کاله مخکې زه مجاهدین روجیت ته زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ ته تجز د منچې عریضی وکړه. دا وطن وچتی تاریزونه و اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس وسره سره جلرم یې. د دغه مجاهدینو په هدایت تللی یم. دانی بیرکشاتیات ریاست سطر وزارت پوری داغه مرکز انجینران دا وسته په کجور شولی کوت کجور کی کندنان چې لای هچی وکړه د وبو آتش بچیم خلر مو خلاص کی ډیزاین مو وکړي براوز مو وکړي بیا مشوره ورته جوړه کړله قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي قرارداد شوي دي اوس د کیارو د طرفه هلته کار تر کېږي عالمدار دي چې هغه شبکې د خپله ځای هم معلومولی دي.